ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವದ ನಂದನ ಹೆವ್ರಜ್ ವಸರ ವಲ್ಲಸಮ್ ಕಾಲ್ ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಲ್ಲಸಮ ನೇಠದ ವಕ್ಷವೇದೆ ಪ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕೆ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಶ್ಪಗ್ ಪ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ದಿ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಹಿನ್ಸ್ನಿ ಮೇ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ನಹ ಬಜಿ ದಿ ದ ಡಿವ ಯೋ ಸಾಥ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ದರ್ತ ಜ ಸಮೀನಾ ಎಹ್ಸನ್
ಔಜ ಮುಜಾಹಿದ್ ಜವಾದ್
ہر کل ایوائیو پدی خبری خبرونا کی بات تاسو تا پیوشمیر مهمه موضوعات و تفصیل بلاندی کهو خو لاول قوکشی ده خبرونو سر تکو تا
په مسقط کې د افغانستان د سولې پاړه د افغانستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ یو ورځنی غونډه د کوم اعلان پرته پای ته رسیدلې او کابل وای شوی وعده کپوره نشوي نو بل غونډه کې بنه کینی
پاکستان حکومت سنجیدګۍ سره مخلصۍ سره او سمجھے کې دا ټول مخلصۍ سره کار وکړي نو هیڅ وجه نه ده چې موږ به کامیاب نه شو.
چارواکی وای د افغانستان پولیس تصیر ما کورما قبایلی سیمه کې د ډرون پرونی حمله کې د حقانی ډلې ځنی غړي وجل شوی او د پولی بلخواته پکتیا کې ځانمرګي برید کې د ځایی پولیسو د مشر په ګډون د 50 تنه زیات کسان وجل شوی دي.
او د پاکستان سپریم کورټ بلوچستان حکومت نه غوښتي چې د لګکیو هزاره اوسیدونکو د خوندي ساتلو لپاره یې څه ګامونه اخیستي دي. د هزاره ډیموکراتیک پارټۍ یو غړی فاطمه وایي دوی به هله مطمئن شي چې ونه وژل شي.
ہمارا اعتماد سیکیورٹی کے حساب سے اسی وقت ریسٹور ہوگا جب یہ جو ہر مہینے ہمیں لاشوں کے تحفے ملتے ہیں یہ ملنا بند ہو جائیں گے.
سر ټکی تاسو اوریدل په یو شمېر نورو مهمه موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. خو لاول تفصیلي خبرونه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسقط په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو پر عمل کېدو او رښتینو اقداماتو ټینګار وشو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سیشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته ده وویل د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي اقدامات کوي. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دي خبره شوي. خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پایل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی و. د پاکستان د پیپلز ګوند سناتور فرحت الله بابر وایي طالبان د افغان سولې لپاره یو مهم لوری دی او باید د مسقط د څلور اړخیزو خبرو په څیر هر ډول بروتا و بلل شي. بابر ویل د سولې میستر طالبانو پر واسطو کې پاکستان مهم رول لوبولای شي.
قبایلی سیمې کورما ایجنسی کې تیرې ورځې راهسې شوې ډرون حملو کې لکتر لگا شلونه زیات کسان وجل شوي. رپورټونه وایي په دې کې زیاتره د حقانی نتورک خلک دي. د کورما ایجنسی انتظامی چارواکي وایي د ګل په ورځ سلور ډرون جازونو شپږ میزایلونه وشتلی وو او بیا د نهه په ورځ دوه حملو کې سلور نور میزایلونه وشتلی شو. رپورټونه وایي ډرون حملې د افغانستان پولیس سره نږدې د حقانی نتورک یو غړی ابوبکر افغانی په مرکز شوی دی. نور تفصیل به تاسو ته په لنډ سات کې وړاندې کوو.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې د پولیسو په یو روزنیز مرکز باندې ترهګرو برید کړی چې په ترڅ کې تر شلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي لومړی یو وزن وژونکي په چاودیدونکو توکو بار موټر یا د روزنیز مرکز ته څیر مچولی او بیا نور وسلوالو له پولیسو سره جګړه پیل کړې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس هدایت الله حمیدی خبریالانو ته وویل چې په قربانیانو کې پولیس او ملکیان دواړه شامل دي. د پکتیا په ولایتي چارواکو کې یوه سرچینه وایي چې په دغه برید کې د پولیسو قومندان توریالی ابدیانی هم وژل شوی دی. طالبانو د پیښې پړه په غاړه اخیستې او دای د خپلو منصوري عملیاتو برخه ګڼلې. دې ته ورته باید برید کې د سې شنبې په ورځ په غزنی کې ترسره شوی و. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې لږ تر لږه اووه پولیس وژل شوی وه.
د کوټې هزاره ټولنه بلوچستان حکومت او ریاستی ادارې د دوی تحفظ کې ناکامه بلي. بلخوا سپریم کورټ د هزاره رورولۍ په شکایت په دې معاملې د صوبایي حکومت نه سپیناوی غوښته ده. د تیر ګل پورس کوټه هسپتال ترهګره ابرید از خود د کیس اوریدنې په موقع د هزاره ډیموکراتیک ګوند په خواست سپریم کورټ د بلوچستان حکومت نه هزاره رورولۍ خلکو ژوندونو ته راپېښ خطرونو او په دې اړه د حکومتي ګامونو په حق لا سپیناوی غوښته د درخواست کې دریز خپل کړی شوی دی چې په کوټه کې میشته هزاره خلک تر ډیر وخت راهسې د ترهګرۍ بدو پیښو نه ځپلی کیږي. خو حکومت نه خو دوی ته تحفظ ورکوي او نه یې وسه پورې دې واقعاتو کې ککړ یو تن هم نیولی دی. دیو ریڈیو سرا خبرو کې هم د هزارا رورولۍ سره تعلق لرونکو سماجی کارکونه فاطمه عاطف د سپریم کورټ احکاماتا عکس العمل کې وای چې د دوی د پاکستان د ریاستی ادارو نه هیڅ تمه نه لري او د دوی باور به په حکومتي ادارو هل پیدا کیږي چې د دوی د خلکو د مړو مندل لړۍ ختم شي. اوس هم تاسو ته په کورما ایجنسی کې شوی د ډرون حملې په حواله سره لنډ تفصیل وړاندې کوو.
چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شریکه پوله سوي ډرون حملې په نتیجه کې د وژل سوي شکمنو وسله والو شمیر نږدې تر شلو نه هم سیوا شوی دی. سرچینې وایي تیر ماښام د پاکستان قبایلي سیمې کورمې ایجنسۍ افغانستان سره لګېدلې چوخته پرته علاقه کښې درې امریکایي بی پایلټه سرګرو الوتکو د افغان طالبانو حقاني شبکې د وسله والو په یو مرکز پښ توغندي داخلې او د دوو کمانډرانو ابوبکر او سنګین ولي په ګډون پکښې تر شلو نه زیات شکمن وسله وال وژل سوي دي. ځینې سرچینې وایي د وسله والو د وژل کېدو دغه شمېر نږدې دېرشو رسیدلی خو په ازاړه دغې اداو څه تصدیق نه دی شوی. کورمې ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه تر اوسه د ډرون د برید ځای په اړوند پخلی نه کوي چې دغه عمله د پاکستان په خاوره کې شوې ده او که نه. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه راډیو ده.
د میانمار هغه دوه خبریالان چې په بنگلادیش کې د تیر یوې میاشتې راهیسې بندیان و خوشي شوي دي او ورته له دغه هیواد څخه د وتلو اجازه ورکړل شوې ده. من زایر او چې د انځورونو یوې برطانوي کمپنۍ سره یې کار کاوه له خپل انځور اخیستونکي همکار هون لات سره د سې شنبې په ماسپښین د پلازمینې ډاکې څخه روان شوی دی. یاد خبریالان د کاکس بازار په نامه د بنګلادیش جنوبي برخو ته ورغلي ول تر څو د روهینګا د مسلمانانو د کډوالو د ستونزو په اړه راپورونه ورکړي. په میانمار کې د مسلمانو لږکیو پر ضد د حکومتي ځواکونو لخوا د روان تاوتریخوالي له امله تر اوسه پورې کابو نیم میلیون کسان بنګلادیش ته کډوال شوي دي.
د امریکا په مرسته جنگیدونکو د شام جمهوری فوزونه وای د رقه اخیری پاتې برخې هم د داعش تندرونه ازادي کړي. د اس ټی اف ویا نن د نهې په ورځ ویلي د رقه جګړه ختمه شوه. په برتانیا کې د شام په انساني حقونو نظر ساتونکو هم وای رقه ازادي اوموندله. رقه د داعش نه آزادولو جګړه سږ کال په جون کې شروع شوې وه. دغه جګړه کې د امریکا او عالمي ائتلاف ملګرتیا هم شامله وه. اوس هم په شام کې د دیر الزور او دریای فرات ګرچا پیرا علاقې د داعش د تندرو په کنټرول کې دي.
د عراق حکومتي ځواکونه د دوشنبې په ورځ کورد میشتي ښار کرکوک ته ننوتي او د والي دفتر مهم پوځي مرکزونه او د تیلو زیرمې نیولې دي. د امریکا په واسطه روزل شوي عراقي ځواکونه د لومړي وزیر حیدر عبادي په امر د عراق دغه شمالي ښار ته ننوتي او د کردانو د بیرغونو پر ځای د عراق بیرغونه پورته کړي دي. نور حال زموږ همکار بختور شادر کوي.
د عراق پوځونه د ګل په ورځ د کردانو په ولقه کې مهم ښار کرکوک ته ورننوتي او هلته یې د ګورنر دفتر او یو شمیر مهمه پوځي مرکزونه هم نیولي دي. د امریکا لخوا تربیه شوي عراقي پوځونه کرکوک ښار ته د وزیر اعظم حیدر علي بادی په امر ننوتي او هلته نه یې د کردستان بیرغ کوز کړی او د هغې په ځای یې د عراق بیرغ پورته کړی دی. عراقي چارواکي وایي په کرکوک ښار د عراقي عسکرو د عملیاتو هیچا مخالفت نه دی کړی خو په عراق کې یو امدادي اداره وای د کردستان د پېشمرګه ځواکونو او عراقي عسکرو ترمنځ د کرکوک د عملیاتو په وخت د دغه ښار په جنوبي سیمو کې انخته شوي دي چې پکې یو شمیر عراقي او د کردستان پېشمرګه پوځیان وجل شوي. د امریکې خارجه وزارت چې د عراق د ځواکونو ملاتړ کوي او ورته د داعش په ضد د جګړې لپاره تربیت هم ورکړی وای د عراقي عسکرو کرکوک ښار ته ورننوتل د کورد پېشمرګه ځواکونو د وتلو سره سم شوي وو او زیاتوي د کرکوک ښار په جنوب کې شوې انخته یوه ځانګړې پېښه وه. د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان وایي دوی به د عراق د یووالي ملاتړ کوي. د پینټاګان ویان کرنل رابرټ مینینګ وایي د عراق او کردانو ترمنځ د کشالې د حل غوره لاره خبرې اترې دي. ولې د پېشمرګه ځواکونو ګواښ کړی عراق به په کردستان د حملې درون قیمت ورکوي.
د سومالیا په پلازمینه مګدیشو کې د تیرې شنبې په ورځ د شبې چاودنې له امله چې پړی په داعش اچول شوي د وژل شویو کسانو شمیر له 300 تنو زیات شوی دی. د مګدیشو د امبولانس خدماتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالقدیر آدم امریکا غږ ته وویل چې په یاد چاودنه کې د 302 کسانو وژل کېدل تایید شوي دي. حکومتي چارواکي وایي 429 ژوبل شوي کسان نږدې روغتونونو ته وړل شوي دي او تر 150 زیات سخت ټپیان ترکیې ته درملنې لپاره د دوشنبې په ورځ ولېږدول شول.
د
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اوریدونکو، تاسو وی وی ډی وی ته غواګیاس د خبرونه له واشنگټن ډی سی څخه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسقط په سرور اخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو پر عمل کېدو او رښتینو اقداماتو ټینګار شوی. د پاکستان د پیپلز ګوند سناتور فرحت الله بابر بیا وایي طالبان د افغان سولې لپاره یو مهم لوری دی او باید د مسقط د سرور اخیزو خبرو په څیر هر ډول خبرو ته وبلل شي. بابر وویل د سولې میز ته طالبانو په راوستو کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. نور حال د ډیوی د خبریال اورنګزیب نوري.
پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وایي چې طالبان مهم فریق دی، ځکه پکار ده چې افغانستان کې د امن لپاره مذاکراتو برخه دي جوړ کړی شي او پاکستان کولی شي طالبان مذاکراتو ته تیارولو لپاره خپل اثر استعمال کړي. سینیټر فرحت الله بابر وایي
بلې خبره خدا ده چې په دا غونډه کې طالبان راشي. تاسو یاد شو کومي چې کوم دی دا اول کې تاسو یاد شو طالبانو بصره داوا چې زمون خلک به ویل چې مونږ په طالبانو باندې اصل رسوخ نشته، او کستاسو یاد شي نو چې کوم تیر ایڈوایزر او د وزارت خارجه سرتاج جی سیب هغه په خپل دا ویلو چې دا دا چې کوم طالبان د افغانستان بلدي دي ته موږ څنګه سهولتونه لکه د هسپتال او نور سهولتونه ورکړي دي. نو یو کنټراډکشن او یو تضاد په دې ډول خبرو کې زما دا خپل خیال دا دی چې د پاکستان حکومت سنجیدګۍ سره مخلصۍ سره او ټول چې کوم دي کې دا صحیح کونه دي ټول مخلصي سرکار وکي، نو اس وجه نه دا چې موږ به کامیاب نشو. او تاسو وګورئ چې دا د پاکستاني فوج جرنل قمر باجوا دغه سره ملاقات وکړو اشرف غنی صدر صاحب سره، هغه نه پات دا ډیولپمنت شوه دی. نو دا سیمه تختاري چې ان شاء الله دا به په مثبت لار باندې روان دي. تو زما چې کوم تشویش دی او زما چې کوم خیال دی هغه دا چې چرمی فرض کا د پیشرفت د جنرال قمر باجوا او د صدر اشرف غنی ملاقات نه بعد شنه دي. نو ښه خبره ده، خرابه خبره نه ده، خو د دې مطلب به دا وي چې سیول او د پاکستان چې کوم وزارت خارجه دی د هغوی کردار ډېر کم دی.
یو بل سړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي کچر پاکستان دی جوګه نه دی چې طالبان مذاکرات ته تیار کړي، نو بیا نور هیوادونو خصوصي توګه چین ته بدا کردار لوبول وی. دوی وایي
نه، پاکستان ضروری نه ہے، اور بھی کوئی ممالک ہے جیسا چین ہے، چین اس میں مدد کر سکتا ہے گفتگو کر کے افغان طالبان کے ساتھ.
حسن عسکری وایي چین هم افغان طالبان د مذاکراتو ته تیارولی شي. اصل خبره د فریقانو ترمنځ د اعتماد نشواله دی، او د دې لپاره ضروری ده چې یو هیواد ذمہواری واخلي، یعنی ګارنټي ورکړي. تیر ورځ شوې د څلور پریزه غونډې اعلامیه نه ده جاری شوې، خو افغانستان لخوا دا تمه څرګند شوې ده چې د لوجه به د افغانستان او پاکستان تعلقات به ښه کیږي. افغانستان کې امن په حق له دا غونډه نږدې یو نیم کال ځن نه پس شوې ده. دا عمل او وخت د ځن ښکار شوی و کله د طالبانو مشر مولا اختر منصور تیر کال مئی په میاشت کې د پاکستان په ځمکه یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی و. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي،
دای وخت دی
او زه ډیوا ریډیو دی.
ټلیفون 00120220150 او 03،
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
د وایس اف امریکا ډیوا د افغانستان د مسلې پر امن حل راوستو د پاره یو وار بیا د سلورو هیوادونو غونډه کیو سی جی یا کوادری لیټر گروپ میټینګ چې کوم دی دغه په مسقط کې روان دی. امریکا، پاکستان، چین، او افغانستان د خارجه وزارت سینیئر چارواکي په دغه غونډه کې برخه اخلي او دوی خبرې طریقې چې د افغانستان د جنگ یو پر امنه حل راوستل شي. غونډه سره رسیدلې ده خو رپورټونه د سي تر لاسه شوې دي چې ګینه افغانستان د دې غونډې نه دومره خوشاله نخ کاری. د دې خبرې طریقې کمی دي زل شوې دي افغانستان په مطمئنه نه ده. په دې موضوع باندې وس د وایس اف امریکا آشنا خبريال حکمت سروش د افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د هغه دریزه معلوم کړې ده چې هغه د دې غونډې نه ستمې لرلې او پوره شوې او کنه. دغه تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په څلور اړخیزه ناسته کې چې پرون د عمان په مسکت کې جوړه شوې وه یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي په لار کې عملي ګامونه پورته کړي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي افغان اړخ ټینګار وکړ چې پاکستان باید پر هغه شمونه ودرېږي چې په مخکنیو غونډو کې کړي وې.
د پرون په ناسه کې یو ځل بیا ګډون کوونکو هیوادونو او تر ټولو زیات افغانستان د شوې ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ او پریکړه وشوه چې یوازې د په هغه صورت کې څلور اړخیزه ناسته بیا جوړه شي چې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان خپل کورني کار ترسره کړي او پر شوې ژمنو عمل وکړي.
سیاسی فعال ملالی شنواره وایي چې افغانستان اړتیا لري چې د ایران او روسیې په ګډون نور اړخونه هم د افغان سولې په اړه خبرو اترو کې داخل کړي.
د افغانستان سولې څو اړخیز بودونه لري، څو اړخیزه ده، نو ضرورت شته چې موږ بیا په بل پړاو کې خپل افغانان کوو غواړي چې د تلپاتې سولې خوندان شي. باید ټول اړخونه چې د افغانستان پلانجه کې د وړاندې نه ښکېلو او لا هم ښکېل دي د هغوی سره یو ډول جوړجاړي یا سولې ته د رسېدو دپاره خبرې اترې ولري.
خو د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر فیض محمد زلان وایي چې د افغان سولې په اړه له افغان حکومت سره د سولې د یو مشخصې اجنډا نه شتون د دغو ناستو د نه بریالیتوب یو لامل دی.
په تیرو پنځو ناستو کې پاکستان په وار وار باندې ژمنې وکړلې مګر یو هم عملي نه کړه. تر ټولو مهمه پایله د دې ناستو هغه دا وړاندوینه کېدله چې د دې ناستو په اوږدو کې به طالبان دې ته حاضر شي چې له افغان لوري سره مخامخ کېني. موږ ګورو چې په شپږم ځل باندې هم طالبان دې ته حاضر نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. دا خپله د دې ناستې په ناکامۍ باندې دلالت کوي.
افغان چارواکي وایي چې په څلور اړخیزه ناسته کې نه پخوا او نه هم د دې بهیر په شپږمه ناسته کې د طالبانو ګډون مطرح وو او په دې ناسته کې یوازې د څلور هیوادونو حکومتي چارواکو ګډون کړی وو. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دا سمورځ د ویب پاڼې پته ده www.voadiwa.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiwa.
ترنو قدرمن اوریدونکو د افغانستان په پکتیا ولایت کې د پولیسو په یو روزنیز مرکز باندې د ترهګرو په برید کې چې په ترڅ کې یې تر شلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د دغه پیښې د نورو جزئیاتو په اړه زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په سیمه کې د امریکا غږ آشنا له خبریال ابراهیم رحیمی سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
نن د سهار شاوخوا 9 بجې او 40 دقیقې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پکتیا پر امنی قومندانۍ باندې چې دلته د سرحدي ځواکونو د زون قومندانۍ هم شته، د 303 غرزون قومندانۍ د زون البته هم شته، دلته فعالیت لري تاسیسات دي او په زمن کې د پولیسو روزنیز مرکز هم دلته فعالیت درلود. په دې باندې لومړی د دوه موټر بم په وسیله دوی حمله تر سره شولې. له هغه وروسته درې وسلوال کسان دغو تاسیساتو ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسلواله جګړه پیل کړه. د معلوماتو له مخې لومړۍ چاودنه د ولاری موټر په وسیله د قومندانۍ په دروازه کې شوې ده او دویم چاودنه د حموي موټر چې نظامي ټانک دی هغه له چاودیدونکو موادو ډک و، هغه د قومندانۍ دننه انګړ ته دننه ایستل شوی دی، هلته یې چاودنه ورکړل شوې ده. د چارواکو په وینا په دویمه چاودنه کې چې د قومندانۍ په انګړ کې شوې ده ډېر تلفات پولیسو ته دغه اړولې دي. همدارنګه شاوخوا کورونو ته زیان اړولې دي، خلک وژلي او زخمیان کړي دي، او په خبره د پاکستان امنی قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی هم په دغه دوی مچاودنه کې وژل شو دی، خپل ژوند لا څور کړی دی.
رحیمی صاحب که دارا تو ویسا چه دا تلفاتو پارا جن رسانه یو خبره که جن الورخه جن کم خی استاسو معلومات سدی که لچارواکو سرم خبری کردی دی دوی حتمی شمیره دا تلفاتو چخی؟
کاکر صاحب کسم لچاودن شاوخاش فرگ یو اتساتا تیریگی، خو بیا هم تروسا د تلفاتو پارا کارا معلومات رسانه سره ندی شریک شوی. مختلف سرچینو څخه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله مختلف ارقام ورکول کیږي. په خپله د پکتیا حکومتي ولایتي چارواکي وایي چې په دغو چاودنو او بریدونو کې شل کسان وژل شوي دي چې یو شمېر پولیس او ځینې ملکیان دي، او تر شپیتو او یو پورې کسان ټپیان او زخمیان دي. خو موږ چې د پکتیا د عامې روغتیا د ریاست له مسؤلینو او په پکتیا کې د درې سوه درې تندر قلی اردو د روغتون له مسؤلینو سره خبرې وکړلې. په دغو چاودنو او بریدونو کې ټول ټال 250 کسان وژل شوي دي او 215 کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي، چې د ډاکټرانو په وینا په ټاپیانو کې د ځینو حالات د اندېښنې وړ ښودل شوی دی.
او رحیمي صاحب د پیښې پړه کوم سازمان یا کومې ډلې په غاړه اخیستې؟
د پیښې پړه د معمول په څیر وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. ویلي دي چې په دغو چاودنو کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه وژلي او ټاپیان کړي دي، خو افغان حکومت د طالبانو دغه اداره کړې ده. ویلي دي چې یوازې یو څو محدود کسان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخته ده.
ډېره مننه او کور مودان رحیمی صاحب، او د ځان پام ساتئ.
ډېره مننه کاکړ صاحب.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاغ وکي. په قبایلی سیمې کورما ایجنسی کې تیرې ورځې راهسې شوي ډرون حملو کې لږ تر لږه شلو نه زیات کسان وژل شوي دي، او رپورټونه وایي چې په دې کې زیاتره د حقانی نتورک خلک وو. نور تفصیل په عدنان بټنی ناورو.
چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شریکه پوله سوي ډرون حملې په نتیجه کې د وژل سوي شکمنو وسله والو شمیر نږدې تر شلو نه هم سیوا شوی دی. سرچینې وایي تیر ماښام د پاکستان قبایلي سیمې کورمې ایجنسۍ افغانستان سره لګېدلې چوخته پرته علاقه کښې درې امریکایي بې پیلټه سرګرو الوتکو د افغان طالبانو حقاني شبکې د وسله والو په یو مرکز شپږ توغندي داخلې، او د دوو کمانډرانو ابوبکر او سنګین ولي په ګډون پکښې تر شلو نه زیات شکمن وسله وال وژل سوي دي. ځینې سرچینې وایي د وسله والو د وژل کېدو دغه شمېر نږدې دېرشو تر رسیدلی، خو په ازاړه دغې اداو څه تصدیق نه دی شوی. کورمې ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه تر اوسه د ډرون د برید ځای په اړوند پخلی نه کوي چې دغه حمله د پاکستان په خاوره کې شوې ده او که نه، خو تېر ماښام استخباراتي سرچینو پخلی کړی و چې دغه برید بره کورمې ایجنسۍ د غوزګړي نری کنډو په علاقه کې شوې، کومه چې د پولیس څخه د پاکستان خوا ته نږدې درې کیلومتره لویدیځو خوا ته موقعیت لري. سرچینې وایي د ډرون ښکار سوي کلا د افغان طالبانو حقاني شبکې د وسله والو یو پیاوړی مرکز و، او د برید په وخت دغلته په زیات شمېر سره لوال موجود وو. سرچینې دا هم وایي چې دغه برید په هغه ځای شوی چې کوم ځای پاکستانی پوځ د کینډایي امریکایي ښځې خامن او بچو را خوشي کولو ویلي وو. راپورټونه وایي د ډرون حملې وروسته وسله والو د برید ځای په خپله ولکه کې واخیستی او مړی یې سنبال کړ. د حقاني شبکې سرچینې وایي د وژل سوي کسانو تړاو د افغانستان هلمند ولایت سره ده. د پیښې په اړوند د آزادو سرچینو څخه پخلی نه دی شوی ځکه چې علاقې ته د میډیا رسد نشته. د دغه ځای سره نږدې دوه ورځې وړاندې په امنیتي ځواکونو مین چاودنو کې یو پوځي افسر په شمول څلور سرتیری وژل سوي وو، او مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی وو. پاکستان چې تلې په خپله خاوره امریکایي ډرون حملې د خپلواکۍ په ضد ګڼلې دي، د تازه برید په اړوند کوم رسمي بیان مخې ته نه دی راغلی، خو د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې په موجوده وخت کې امریکې له دغسې بریدونه نه دي کول پکار. خواجه آصف د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل سره حال تېرولو په وخت ویلي چې ان په حال کې چې د افغان سولې په اړوند خبرې روانې دي، امریکا د دغه ډول بریدونو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د سولې او وسله والو طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو په اړوند د دوشنبه په ورځ د عمان په پایتخت مسقط کې څلور هیوادیزه غونډه شوې ده. د افغانستان، پاکستان، امریکې او چین ترمنځ ترسره شوې لیدنو په اړوند کوم رسمي بیان مخې ته نه دی راغلی. خواجه آصف ویلي چې د امریکې ډرون بریدونو په اړوند د ملک دریز واضح ده، او دغه مسله به د امریکې په وړاندې راپورته کوي. په کورمه ایجنسۍ کې تېره میاشت هم یوه ډرون حمله شوې وه چې چارواکو ویلي وو په دې برید کې د افغان طالبانو حقاني شبکې درې وسله وال وژل سوي. خواجه آصف ویلي
ماضی میں بھی ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے رہے، لیکن ایک سلسلہ جو ہے آج سے 12-13-14 سال قبل جو ہے اسٹارٹ ہوا، وہ ابھی بھی اکا دکا جو ہے اس قسم کے حملے ہوتے رہتے ہیں. گور میں بہت کمی آ گئی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کمی بھی اسی وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے اپنی سرحد کے اندر جو ہے جو پاک افواج نے جو آپریشن کیا ہے پچھلے 4 سال میں، اس کی کامیابی کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ ڈرون حملے جو کثرت سے ہوا کرتے تھے اب وہ نہیں ہوتے.
دیوائی تر اوسه خدا کرانه ده چې دا افغانستان خوړه ده که پاکستان خواته، که پاکستان خواته نو امریکا ته بخپلې اندیشنې سرګنده کوي. دیوائی د ډرون حملو له تیر 1400 کالو سره ایوا سلسله روان ده، خو اوس په دغه ډرون حملو کې کمواله لیدل کیږي. که څنګه خواجه اسف پشکره د ډرون حملو ملاتړ نه کوي، خو وای فکر کوي چې پاکستانی ځواکونو په سرحد کم عملیات کړی دي، نو په خپل د ډرون حملو کې دغه کمواله دا سرګندوي چې دغه عملیات زیات موثر سره شوی دی، چې له وجې په ډرون حملو کې زیات کمی لیدل کیږي. که څه هم پاکستان د دغه رقم ډرون حملو مخالفت کوي، خو امریکا، افغانستان او نور نړۍ اندېښنې لري چې پاکستان کې د وسله والو خوندي مرکزونه موجود دي. او تیر کال هم د بلوچستان په نوشکي سیمه کې یو ډرون حمله شوی و چې پکښې د افغان طالبانو تر ټولو مهم مشر ملا اختر منصور وژل شوی و. تر هغې وروسته د امریکا منتخب شوی صدر ډونلډ ټرمپ د پاکستان لپاره خپله پالیسي یا تګلاره واضحه کړې. د دغې پالیسي وروسته پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکې د الغاو تلغاو سره مخامخ شوي، او پاکستان الورد پورو چرواکو د امریکا سفرونه تون کړی دي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، دیو رادیو او ٹی وی.
ترنو اوریدونکو، په کورم ایجنسی کې مو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون له بریده واوریدل چې پکې یو شمیر ترهګر وژل شوی دی. د همدې موضوع په اړه مو ګران همکار پیر زبیر شاه د محل په سټډیو کې دی. پیر صاحب، په خیر راغلی. تاسو کوریدونکو ته د ډرون د بریدونو په دغه نقشې باندې لږ رڼا واچوئ چې ولې دغه مشخص او ځانګړې سیمې په نښه کوي.
جی، دلته خبر ده چې کله نه صدر ټرمپ راغلی دی حکومت کې، نو اوس پورې تقریباً څومره اندازه ده هو هغه شوی دی ډرون حمله شوی دی. په دې هو کې چې موږ ګورو نو اکثر چې کوم دی زیات تر په دې کې کورمه کې شوی دی، او یو پکې ورسره کورمه سره هنګو دی هغه کې یو شوی ده. دین علاوه چې نور کوم دی هغه په شمالي او په جنوبي وزیرستان کې شوی دی. او دا صدر ټرمپ د راتلو نه پس خبره دینه مخکې چې کوم صدر اوباما په ټایم کې لکه موږ 2000 نو واخلو، نو اوسه پورې مختلف چې خلکو دوی کاونټینګ کړی دی چې شمارلې دي هغه شماره دا 1422 ټوټل حمله شوی دی. او دې کې کورمه باندې چې موږ ګورو کورمه یو خو کورمه د افغانستان درې صوبو سره خوست شو، گردیز شو، اور سره ننګرهار سره دوی باونډری ده. او بل چې کوم دا پرون حمله شوې ده په دې کې دوه وجوهات دي. خلک اکثر وایي چې دا په افغانستان په سیمه ده، ډېر خلک دا وایي چې نه دا په پاکستان شنه نه ده. خو بهرحال چې کوم وایس اف امریکا ډیوه ته چا ویلو هغه دا وایي چې دا په پاکستان سره سیمه راځي. او دغه پاکستان چونکې دا اکثر چې پکښې مړ دي دا حقانی شبکې والا کسان دي، نو پاکستان دا نه مني چې دا په پاکستان په خاورې دي. نو اوس دا چې کومه حمله شوې ده دوی دا تردید کوي چې دا افغانستان په خاورې وي، پاکستان په خاورې نه. دا یو وجه ده چې دنیا ته وښایي چې موږ په خاورې حقانی شبکه نسته. خو اندازه دا ده چې دغه نه پرون کسان مړ شوي دي، پخښه یو کمانډر شي ابوبکر، خو ابوبکر دغه مخ شه ها یو ورته په جون سه یو حمله سوی و پغه شه هدا یا دولت دامر سوای دامر سوای دا اوس دا پرون هغه شه د بیا اطلاعات دي. نو کورما حقانی شبکه یو نوې اډه ده دغه مخ شه د شمالي وزیرستان شو چې امر عملیات وشول 2013 شه، نو دې دغه طرف ته راو وختل. او اوس چې کوم ابل ورځ د کینیډایي او د امریکې چې کوم هغه خلک وو چې طالبان را خوش کړل، هغه هم کانی شبکې شو او هغه هم په دغ لار مطبوعات وایي چې دوی کوم تبادله سوی وه چې دوی پاکستانیانو ته په دغ لارې حواله کړي وو. نو مطلب دا ده چې کورمه اوس ډېر مهمه ده، دلته حقانی شبکه هم ده او دلته دا ډرون حملې هم زیاتې سوي دي.
ډېره زیاته مننه کورمه.
ډېره مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
په مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ یو ورځنی غونډه د کوم اعلان پرته پای ته رسیدلې او کابل وای شوی وادي کا پور نشوي نو بل غونډه کې به نه کینی
پاکستان حکومت سنجیدګۍ سره مخالفتي سره او سمجه کې دا صحیح کړی ټول مخالفتي سره
چارواکی وای د افغانستان پولیس سیرما کورما قبایلی سیمه کې د ډرون پرونی حمله کې د حکانی ډلې ځینې غړي وجل شوي او د پولی بل خواته پکتیا کې ځانمرګي برید کې د ځایي پولیسو د مشر په ګډون د 50 نه زیات کسان وجل شوي دي
او د پاکستان سپریم کورټ بلوچستان حکومت نه غوښتي چې د لګکیو هزاره اوسیدونکو د خوندي ساتلو لپاره یې څه ګامونه اخیستي دي د هزاره ډیموکراتیک پارټي یو غړی فاطمه وای دوی به هله مطمئن شي چې ونه وژل شي
ہمارا اعتماد سیکورٹی کے حساب سے اسی وقت ریسٹور ہوگا جب یہ جو ہر مہینے ہمیں لاشوں کے تحفے ملتے ہیں یہ ملنا بند ہو جائیں گے
اوس وړاندې کو د خبرونو تفصیل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسقط په څلورخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو پر عمل کېدو او رښتینو اقداماتو ټینګار وشو د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي اقدامات کوي د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دي خپره شوي خو وسله والو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی و د پاکستان د پیپلز ګوند سناتور فرحت الله بابر وای طالبان د افغان سولې لپاره یو مهم لوری دی او باید د مسقط سرورخیزو خبرو په چیر هر ډول خبرو ته وبلل شي
قبایلی سیما کورما ایجنسی کې تیرې ورځې راهسې شوی ډرون حملو کې لکته لګا شلو نه زیات کسان وژل شوي دي رپورټونه وایي په دې کې زیاتره د حقانی نتورک خلک دي د کورمی ایجنسی انتظامی چارواکی وای د ګل پورس سلور ډرون جازونو شپږ میزایلونه وشتلې وو او بیا د نهه پورس دوه حملو کې سلور نور میزایلونه وشتلې شو
د افغانستان په پکتیا ولایت کې د پولیسو په یو روزنیز مرکز باندې ترهګرو برید کړی چې په ترڅ کې تر شلو زیات کسان وژل شوي او په لسکونو نور ژوبل شوي دي چارواکي وایي لومړی یوه چاودنه وشوه په چاودیدونکو توکو بار موټر روزنیز مرکز ته څیرمه وچاودید او بیا نور وسلوالو له پولیسو سره جګړه پیل کړه طالبانو ته پیښې پړه په غاړه اخیستې او دای د خپلو منصوري عملیاتو برخه ګڼلې
د کوټه هزاره ټولنه بلوچستان حکومت او ریاستی ادارې د دوی تحفظ کې ناکامه بلی بلخوا سپریم کورټ د هزاره رورولې په شکایت په دې معاملې د صوبایي حکومت ناس پیناوي غوښته ده د تیرګل پورس کوټه هسپتال اترهګره برید از خود کیس او ریدنې په موقع د هزاره ډیموکراټیک ګوند په خواست تری محکمې د بلوچستان حکومت نه هزاره رورولې خلکو ژوندونو ته راپې خطرو او په دې اړه د حکومتي ګامونو په حق لاس پیناوي غوښتلې ده
د عراق حکومتي ځواکونه د دوشنبه په ورځ کورد میشتي خار کرکوک ته ننوتي او د والي دفتر مهم پوځي مرکزونه او د تیلو زیرمینې ولیدي د امریکا په واسطه روزل شوی عراقي ځواکونه د لومړي وزیر حیدر آبادی په امر د عراق د شمالي خار ته ننوتي او د کوردانو د بیرغونو پر ځای د عراق بیرغونه پورته کړي دي دغه پرمختګ یو ورځ وروسته له هغې د هغو عملیاتو له پیلېدو څخه وشو چې د کوردانو لخوا د تیرې میاشتې ټولپوښتنې په غبرګون کې پیل شوي دي بغداد دغه ټولپوښتنه غیر قانوني ګڼلې وه
د امریکا په مرسته جنگیدونکې د شام جمهوریت فوزونه وای درقه اخیری پاتې برخې هم د داعش تندرونه آزادی کړي د اس ټی اف ویان نن د نهه پورز ویلي درقه جګړه ختم شوه په برتانیې کې د شام په حکومت نظر ساتونکې هم وای رقه آزادی اوموندله
د فلیپین ولسمشر رادریګو دوترته اعلان وکړ چې د ماراوی جنوبی خاري له دایې څخه د 15 میاشتنۍ جګړې په پایله کې لترهګرو څخه پاک کړی دی نو موري د غڅرګندونی دوه ورځې وروسته له هغه وکړي چې د اسنیلان هپلان او عمر خیام موتا په نامه د ترهګرو دوه مهم مشران د پاوز لخوا په نخه او ووجل شول هپلان د دایې لمشر ابو بکر البغدادي سره کار کاوه امریکایي د نیول کیدو لپاره د 15 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې وه
ملایشیا وای درې پرایویټ کمپنو ورته وړاندیز کړی چې د ملایشیا د ورکشوي جهاز لټون بیا نه شروع کولی شي د ملک د ترانسپورټ وزیر نن د نهه په ورځ ویلي دوی د امریکا ډنمارک او د یوې ملایشین کمپنی نه وړاندیزونه ترلاسه کړي دي د ملایشیا بوئنګ و په 8 مارچ 2014 کې د کوالالمپور نه بیجینګ ته روانه وا چې په لار کې ورکه شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اوریدونکو او وسام راځو د دې یو ساعت خبرونه دوهمې نیمایي ته. د پاکستان سپریم کورټ بلوچستان حکومت نه غوښتي چې د لګکیو هزاره اوسیدونکو د خوندي ساتلو لپاره یې څه ګامونه اخیستي دي. د هزاره ډیموکراتیک پارټي یو غړي فاطمه وای دوی به هله مطمئن شي چې ونه وژل شي. پیر ولای شاپری نور حال درکوي.
هزاره روډ والے سره تعلق لرونکي سماجی کارمند فاطمه آصف د سترې محکمې د غپریکل ته عکس العمل کې وای چې په کوټه کې میشته دوی خلکو جون په عذاب کې دي او سو کې هم تپوس نه کوي.
ہمارا اعتماد سیکیورٹی کے حساب سے اسی وقت ریسٹور ہوگا جب یہ جو ہر مہینے ہمیں لاشوں کے تحفے ملتے ہیں یہ ملنا بند ہو جائیں گے.
دا وائی چی پتیرو اتل سکالو کی دونیم ذرا نزیات ہزارہ رور والے خلق دا ترہگرے پا پیخو کی وجلی شوی دی او دا زرگونو پا شمیرہ کی دا پاکستان سخ پتیخ تا کولو مجبور شوی دی. فاطمہ آصف تورو لگولو چی ریاستی داری دوی تا تحفظ ور کولو کی پا مکمل توگا ناکام دی او دې زیات اکل چې زمونږ باور به پر ریاستی دارو ال پیدا کیږي چې زمونږ د خلکو د وجنې لړۍ ودرېږي. ښکاره دی وی چې هزار ورور ولې خلک د شیعه مسلک منون کې دي او پاکستان کې لا قانونه ګرځول شوی لشکر جنگوی نومې توندره وډله او داعش په دوی باندې د حملو پړه په غاړه اخلي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان انوار الحق کاکړ د حکومت لخوا هزار ورور ولې د تحفظ لپاره د کوټلې ګامونو پورته کولو پخلی کوي خو ورسره دا هم مني چې د دوی د هدفي وجنو لړۍ دوام لري.
وہ عام آدمی بیچارہ جب کسی گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ ٹریول کر رہا ہو تو یہ آتے ہیں. اس کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہم کر رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں. جو جو انفارمیشن آتی ہیں ظاہر ہے اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں.
دے دعوی کوي چې د حکومتي ګامونو له کبله کوټه کې میشته هزارو رور ولی تر ډیر حده پورې د ترهګر حملو نه محفوظ کړی شوې ده او دغه شان ایران ته تلونکي د دوی قافلو ته هم تحفظ ورکول کیږي. خو انوار الحق کاکړ دا ومنله چې د هزارو رور ولی خلک اکثر لا د هدفي وجنو ښکار کیږي او وی ویل چې د دې د مخنیوي لپاره فوزي عملیات دوام لري. د کوټې هسپتال تر هغه برید از خود اوریدنې په محل سپریم کورټ یو ځل بیا دغه پیخه پلټونو لپاره جوړ جسټس قاضي فایز عیسا کمیشن رپورت عملی کولو ټینګار کړی دی او دای هم په ګوته کړی دی چې دغه رپورت به د دې کیس فیصلې برخه جوړولې شي. او د اوریدنې کې موجود د بلوچستان بار کونسل غړي منیر احمد کاکړ وای چې د جسټس فایز عیسا کمیشن رپورت عملی کولو نه علاوه د تر هغه مخه نیول ناممکن دی. تیر کال د اگست په میاشت کې کوټه هسپتال خونړې تر هغه حمله کې سلور او یان زیات تنان مړو چې پکې اکثریت د مقامی وکیلانو. او جسټس قاضي فایز عیسا کمیشن په خپل رپورت کې د غبرید په سر د ریاستی او حکومتي ادارو ناکامې په ګوته کړې وي او رپورت کې د هغه وخت د داخله چارو مرکزی وزیر د یو لاقانونه ګرځولې شوې توندره وډلې مشر سره ملاقات د حکومت لخوا د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د کامیابۍ په داو سوالیه نشان ګرځولې شوې و. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو د احتجاج نه وروسته صوبایي حکومت ډاکټرانو په تنخواګانو کې اضافه کړې وه چې دوی خپل کارونه خپل فرایض په پوره په سمه طریقه باندې ترسره کولی شي. خو د دې نه باوجود د بلوچستان په کلیوالو سیمو کې ډاکټران هسپتالونو نه غیبي او په کور کې ناست تنخواګانې اخلي. په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د بلوچستان ایالت په ضلع مرکزی اسپتالونو کې اوس هم د حکومتي اقداماتو برسر د ډاکټرانو موجودګي نه لیدل کیږي. یوازې دوه درې ډاکټران موجود وي چې هغه مریضان ګوري، خو د شاوخوا اطرافو په اسپتالونو کې خو دغه یو دوه ډاکټران هم موجود نه وي. په دغه ضلع مرکزی اسپتالونو کې د چمن مرکزی دولتي اسپتال هم شامل دی چې په 15 ډاکټرانو کې یوازې شپږ حاضر وي. د اسپتال قائم مقام ایم ایس ډاکټر اختر رودی وای چې د ځوان ډاکټرانو د سازمان د احتجاج وروسته د ډاکټرانو معاش دوه چنده کړل سو، خو اوس ډاکټران پر خپل دندو نه حاضرېږي. حکومت کمیټي جوړې کړې دي چې د ډاکټرانو د حاضری سهاره نه کوي، خو د هغه برسېر دوی خپل حاضری نه یقیني کوي.
یا کومې مطالبه چې وي چې زموږ تنخواه کمه ده، تنخواه مور بڑا وکړه، مته اوس د یو سپیشلیست تنخواه 1,00,000 اضافي تنخواه ورکړه. یعنی که مطلب مخکې د تنخواه 1,50,000 و اوس 2,50,000 سو، او د میډیکل افسر تنخواه مخکې 1,00,000 روپۍ و اوس یې 1,50,000. هغه صرف د دې لپاره چې د دې خوار غریب زوپل سوي مریضان د لیر ځای څخه چې راځي د دوی خدمت وکړي او په سرکاري سطح باندې وکړي. لیکن د بده مرغه برته زه خبره کوم چې موږ باندې چې کم نوم پروت دی د مسیح ده، موږ هغه در سره نه دی رسولی. او زموږ د ضلع مشر یعنی ډیپټی کمشنر یو آی ایم یو ورته وایي، هغه ته انډیپینډنټ مانیټرینګ یونټ د دې چیرمین چې دی هغه ډی سي صاحب دی، دی کولی شي کوم ډاکټر چې پر وخت باندې نه راځي یا ډیوټي په میاشت کې 3-4-5 ورځې یا دی غیر حاضرې، دی کولی شي چې دغه د میاشتې که 3 ورځې تنخواه که 4 ورځې تنخواه یې بهشت چیرمین دی هغه تنخواه کاټولی شي.
خو د ډاکټرانو د سازمان پی ایم ای یو ستر غړی ډاکټر داود شاه هم د خپلو دغه غیر حاضرو ډاکټرانو څخه سخت ګیلمن دی، او دی وای چې دغه ډاکټرانو ته حکومت معاش دوه چنده دا وخت ورکوي، خو بیا هم دوی د خپل دندې سره خیانت کوي او د عوام خدمت کولو ته تیار نه وي.
عادت تر ډاکټران چې دی ډیوټي نه کوي، نو د دې اصل مطلب دا چې د الله پاک یاره د زین زاوت اوس نه وي کبیره دی. نو ډیوټي به کوله ولې دا چمن داسې علاقه ده چې بالکل افغانستان بارډر دی، او پته کې 80% مریضان چې دي د افغانستان سار راسي دلته علاج لپاره بیا واپس مثال ځي، او هغه ډاکټران چې زیاده ډیوټي نه کوي غدي غریبان هم در په در سي واپس لاړ سي.
د ډاکټرانو په معاش کې دغه زیاتوالی د ځوان ډاکټرانو د سازمان د احتجاج وروسته د حکومت لخوا وسو چې ډاکټران په لیرو لیرو پرتو سومو کې د مریضانو علاج پر خپل وخت وکړي. خو دغه سهولیات ورکولو باوجود ډاکټران خپل ذمواري ترسره کولو څخه کاسر دي او خپل ځان ځاني کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، چمن.
درنو اردوونکو، د پاکستان د خیبر پختونخوا په سوابۍ کې د ښوونکو او استادانو لخوا روان احتجاج نن اتمې ورځې ته داخل شوی و، یعنی نن اتمې ورځې هم دوام درلود. دوی له حکومت څخه غوښتل چې د خیبر پختونخوا د زده کوونکو ستونزې دې حل کړي. ریاض حسین پرې نور حال درکوي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو کالجونو کې د پروفیسرانو او استادانو کاربندیز نن په اتمه ورځ هم دوام لري چې له وجې په ثوابه ضلعه کې طالب علمانو د صوبایي حکومت او هړتال په ضد احتجاجونه کړي دي. دوی په ثوابه ضلعه کې د ښار دننه امن چوک بند کړی وو، بینرونه او کتبی اوچتې کړي وې چې ورباندې د تعلیم په حق کې نارې درج وې. دوی د حکومت په ضد هم نارې وهلې. دوی غوښتنې کولې چې صوبایي حکومت دې د پروفیسرانو او استادانو مسلې حل کړي چې د هغوی تعلیم مخ په وړ وړاندې لاړ شي. په خیبر پښتونخوا کې د طالب علمانو د تنظیم مشر سجاد خان وایي که صوبایي حکومت د پروفیسرانو مطالبې نه مني خو په طالب علمانو باندې دې رحم وکړي.
نو زه په افسوس سره دا خبر وکړم چې موجوده حکومت په الفاظو کې خو هغوی کامیاب دي چې د الفاظو دعوی تر نن وخته پورې کوي، خو عملي شکل کې د تعلیم هغه ایمرجنسي چې کوم نفاذ دی نو هغه څه ونه شو. سټوډنټ هغه وزارت له بل طرف ته دام ګرم نه دي، دا اساتذه کرام چې کوم دي، پروفیسران چې کوم دي، دوی ته حق نه ملاوي. نو هغه زور چې کوم بیا ټیچران دي نو هغه د خپل سټوډنټانو نو باسي دي، خو خپل حق غواړي، خو شاتم قتل غواړي چې دا دومره قیمتي ټایم د طالب علمانو چې کوم ضایع کیږي. حکومت که په دغه ټیچرانو باندې رحم نه کوي نو په دې طالب علمانو باندې رحم کوي.
نن په اتم ورځ د کالج د استادانو کاربندیز جاری دي او په صوبه کې کالجونو ته تالی لګولې شوې دي. په کالجونو کې د طالب علمانو کلاسونه نه لګي او استادانو پروفیسرانو د اسلام آباد ښار بنیګاله ته تک کړی دی. د دوی وینا ده چې د هغوی کاربندیز به تر هغه وخته پورې جاري وي تر کومه چې صوبایي حکومت د هغوی مطالبې نه وي حل کړي. په مردان ضلعه کې د پروفیسرانو د بورډ غړی اسیسټنټ پروفیسر حسن الرحمان وایي د صوبایي حکومت سره اختیار نشته چې د صوبې د استادانو مسلې حل کړي او هغوی مجبور دي چې د عمران خان د کور په وړاندې پرلتونه وغځوي.
زمونږ تقریبا یو هفته وشوه چې زمونږ احتجاج دی، هر قسم تعلیمي سرگرمی چې دنو هغه معطل دي. د حکومت تر طرفه زمونږ سره تشه هټ درمی ده، هیڅ قسم سره مذاکراتو پیشکش نه دي شوي. صرف مذاکراتو پیشکش کوم نو هغه ریسپانسیبل کس نه چې د چا سره لکه منډیټ یا مطالبه حل کولی شي یا یقینداني ورکولی شي. نو باغې وجمونږ مجبور شو چې هغه د عمران خان دغه نه بغیر شي دینو هیڅ هم نشي کولی. دلته به بس چې وزیر اعلی دی او منسٹر خو زمونږ شته دی نه د هایر ایجوکیشن، دا به جاري بالکل زمونږ د مطالبو د منلو پورې به جاري.
د تیرې اونۍ راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د کالجونو دننه د زده کړې کار ودرېدلې دي او په صوبه کې 220 کالجونو دننه په لکونو ماشومانو مستقبل ته هم خطرې راوړاندې کی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
د عراق حکومتي ځواکونه د دوشنبه په ورځ کورد میشته ښار کرکوک ته ننوتې او د والی دفتر، مهم فوزي مرکزونه او د تیلو زیرمې نیولې دي. د امریکا په واسطه روزل شوي عراقي ځواکونه د لومړي وزیر حیدر العبادي په امر د عراق دغه شمالي ښار ته ننوتې دي او د کردانو د بیرغونو پر ځای د عراق بیرغونه پورته کړي دي. تفصیل په وایس آف امریکا په رپورټ کې بختور شانورو.
د عراق پوځونه د کوردانو په ولقه کې مهم ښار کرکوک ته ننوتي او هلته د گورنر دفتر او یو شمیر مهمه پوځي مرکزونه نیولي دي. د امریکا لخوا تربیه شوي عراقي پوځونه کرکوک ښار ته د وزیر اعظم حیدر العبادي په امر ورننوتي او هلته نه د کوردستان بیرغ کوس کړی او د هغې په ځای د عراق بیرغ یا جنډه اوچته کړې ده. عراقي چارواکي وایي په کرکوک ښار د عراقي عسکرو د عملیاتو هیچا مخالفت نه دی کړی، خو په عراق کې یو امدادي اداره وایي د کوردستان د پېشمرګ ځواکونو او عراقي عسکرو ترمنځ د کرکوک د عملیاتو په وخت د دغه ښار په جنوبي سیمو کې انخطې شوې دي چې پکې یو شمیر عراقي او پېشمرګ پوځیان وژل شوي دي. د امریکای خارجه وزارت چې د عراق د ځواکونو ملاتړ کوي او ورته د داعش په ضد د جګړې لپاره تربیه هم ورکړي وایي د عراقي عسکرو کرکوک ښار ته ورننوتل د کورد پېشمرګ ځواکونو د وتلو سره سم شوي دي او زیاتوي د کرکوک په جنوب کې شوې انخطه یو ځانګړې پیښه وه. د امریکای د دفاع وزارت پینټاګان وایي دوی به د عراق د یووالي ملاتړ کوي. د پینټاګان وایاند کرنل رابرټ مینینګ وایي د عراق او کوردانو ترمنځ د کشالې د حل غوره لاره خبرې اترې دي، ولی د کورد پېشمرګ ځواکونو ګواښ کړی عراق به په کوردستان د حملې درون قیمت ورکوي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ نه چې په وایټ هاوس کې د یو خبری کانفرنس په وخت د عراق د دغې کشالې په اړه پوښتل شو، نوموړي وویل امریکا د کوردانو سره هم ښې اړیکې لري او د عراق سره یې هم ښه تعلق دی، نو ځکه به امریکا په دغه جګړه کې د هیڅ چا پاره نه کوي. په امریکا کې یو شمیر د کانګرس غړو او ولا چارواکو هم د عراق او کوردستان په کشالان اندېښنې ښودلې دي. د امریکې په سینټ کې د وسلوالې کمیټې غړي جیک ریډ وایس آف امریکا ته ویلې په کرکوک پوځي عملیات د قابونه د وتلو امکان دی او دوی غواړي چې په دواړو فریقو سفارتي دباو واچي چې دغه کشاله د خبرو اترو د لارې اواره کړي. هم د سینټ وسلوالې کمیټې چیرمین جان مکین هم په یو بیان کې په کرکوک د عراقي عسکرو د حملې غندنه کړې. نوموړي ویلي په کرکوک د پوځي عملیاتو په وخت د عراقي عسکرو سره د ایران د ملاتړي ځواکونو په مرستو اندېښمن دی. د کوردستان د پېشمرګ ځواکونو کمانډر ویلی په کرکوک د حمله په وخت د عراق عسکرو سره د ایران ملاتړی هشت الشابی عسکر هم ملګری وو چې د ایران د انقلابی دستو سره نږدې اړیکې لري. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی وای دوی د کوردستان د ریفرندم وروستو د عراق د یووالي په اړه اندېښمن دي او د عراق د یووالي حفاظت به ارومرو کوي. کرکوک خار کال 2014 راهسې د کوردانو په قبضه کې دی، چرته نه چې د کورد پېشمرګ ځواکونو د خود سره اسلامي امارت یا داعش وسلوال تختولی وو چا چې په دغه سیمه کې عراقي عسکرو له ماتې ورکړې وه. کوردستان د ستمبر په 15مه نیټه د عراق نه د ازادۍ لپاره ریفرندم کړی چې پکې په ګڼ شمیر کې کوردانو د عراق نه د بلیدو په حق کې خپلې رای ورکړي، خو عراق، ایران، ترکی، امریکا او یو شمیر نور هیوادونه د دغه ریفرندم مخالفت کوي. په دغه سیمه کې یوازې اسرائیل د کوردانو د ریفرندم ملاتړ کوي.
ترنو اردوونکو، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اوبو وزارت ته لارښوونه کړې چې د مومندو او باشا د اوبو پر بندونو یا ډیمونو باندې کار ګړندی کړي. د دغو ډیمونو له جوړېدو سره به له 200 زیاته میگاواټه برېښنا تولید شي او کابو 15,000 هکټار مځکه به پرې خړوبه شي. ارشد مومند پرې نور حال درکوي.
د ریډیو پاکستان خبر تر مخه وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي چې مومن ډیم او د امیر بشا ډیم جوړولو د پاره د تیز ګامونه پورته کړل شي. شاهد حقان عباسی ویلي په ملک کې د اوبو او بجلی کمی پوره کولو د پاره دا مهمه منسوبي دي. د وابډا ویبپاڼې تر مخه کال 2012 کې د مومن ډیم جوړولو د پاره ټینډر شوه چې د کال 2018 پورې به پرې کار سرته رسول کیږي، خو لا تر اوسه په دغه ډیم هیڅ قسمه کار نه دی پیل شوی. ځی خلک وایي د وزیر اعظم دغه بیان هرکلی کوي او مومن ډیم جوړېدو سره به په سیمه کې د اوبو او بجلی کمی پوره کېدو تر څنګ د روزګار مواقع هم پیدا شي.
چې د ټولو نه خو به د اوبو چې دی واټر لیول به اوچت شي، ځکه چې په خوب شاه کې ورته د ډیم نه چې بره کمې علاقې دي نو هغه دا خو خاوره ځمکه ده، خو څومکې اوبه نشته دی یو خو به دغه لیول اوچت شي. دویم دا ده چې د روزګار اپرچونیټي به ډېره زیاته ملو شي، ځکه چې د بېروزګارۍ شاره په مومندي جنسۍ کې انتهایي زیاته ده. یعنې په مومندي جنسۍ کې په سلو کې 15 کسان په روزګار دي او د دې بېروزګارۍ په نتیجه کې به نورې سماجي مسلې پیدا کیږي.
مومن ډیم د 230 میگاواټه بجلی جوړولو توان لري، 15,000 او 100 اکړه ځمکه به ترې اوی کیږي او د 400 او نو خارسیمه به درې سواد کې راتلونکي سیلابونو نه بچ کیږي. د قومي وطن پارټۍ مرکزی مشر سکندر شیرپا وای مومن ډیم جوړېدو باندې بیا بیا کار ځنډېدل د اندېښنې خبره ده، خو دا وار خوشبینه دي چې حکومت پرې سنجیده ګامونه پورته کړي.
زمونږ په سوبې کې اهم لوی منصوبه څنګه شروع شوي په وابلې په حوالے سره او دغه شانتي زمونږ چې کوم اگزیسټینګ انفراستراکچر دی د ګریډ سټیشنز او دغه پای کې هغه شانتي انویسټمنټ نه دي شوي، نو موږ دا ګڼو چې دا باغ ناصر نو نه غوښتنو دا به ډېره خوشحالي خبري چې په دې باندې کار شروع شي.
د ریډیو پاکستان لخوا جاری شوی بیان کې په ډیم د کار شروع کولو نیټه او ایښودل شوی پیسو په اړه سندي ویل شوی. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د وایس اف امریکا ډیوه دا پرون د پاکستان په سینټ کې یوې کمیټې د دې خبرې په اکثریتي ووټونو سره منظوري ورکړې وه چې د پېښور های کورټ واک اختیار دی د قبایلي سیمو پورې وغځول شي. د ډیوه خبریال حمید الله په د قانوني ماهرینو سره خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
زه جی ارشد علی نوشیر ویډیو کې دلته پېښور های کورټ کې وکالت کوم. جی سومره چې زما تجزیه ده او سومره چې ما انالیسس کړې ده دی جی دغه دا جی چې په فاټا ٹریبل ایریا کې چې څومره کیسز کیږي آی کې دا څومره خلک دي هغه ډیر په دغه سره ٹریټ کیږي، ځکه چې هغه شان رائټس، هغه شان جسټس، هغه شان دغه ځکه نشي ملای دي چې هلته وګوره اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ دي یا پولیټیکل ایجنٹ دي، آر ایگزیکٹیو آفیسرس آی د جوډیشری دغه بالکل خبر نه دي. چیرې دې کې سدي سندي دي ایون ایس خپل سی آر کتابي اغه نم نه خبر چې دې کې سیکشن اپلا سي دي د مطابق څنګه موږ قانون یا کیسز یا ٹرائل څنګه ہینڈل کو اچلو اغه نم نه خبر دا شان ډایرکټ په ډایرکټ دی لکه دا لایک اني مل دی ٹریټ کیږي او دې سکه قسمه سر ریلیف اغه شان نه ملاويږي دا های کورٹ دا سی یو ادارہ چې دې کې بدا ټول اے پی اے پی اے دا ټول دین علاوه نور ادارې چې کوم دي الته کې سرکاری ادارې دي پای قسم آل آفیسر دی حکوم دی دغه دای تپو سکول شي وغه د های کورٹ په دې جورزیکشن سره به ای ټول صحیح لاین باندې و چلیږي ای ته به قانون پته لګي چې قانون څنګه اپلیکیبل دل تک دای مطابق سکول دی کیسه څنګه انټرټین کول دی څنګه چلول دی ولې چې ال تک ای پی ایس ایف آرڈر کې هغه نه خلاف بیا کمشنر ته اپیل کی دی هغه هغه کمشنر نه بعد بیا فارټ ریبینل ته اپیل کرا دی نو موږ چې فارټ ریبینل نه بعد دای خلاف دی بیا های کورٹ تراشه های کورٹ کې پراپرلی داغه انالیسس وکړي دغه کیس چې آیا دې کې د تا ریلیف ملاوي دي شي یا نشي آیا جسټس ډیلیور کی دي شي یا نشي دا د های کورٹ نه علاوه نور ماته داسې ادارو کې اس قسمه صدغه نه کاری
یو بل چې حکومت جوړ کړی دی هغه ته وی د های کورٹ او د سپریم کورٹ اختیار قبایلی علاقو ته د غزولو بل هغه بل اول طریقه دا ده چې بل جوړ شي نو هغه بل چې کوم دی قائمه کمیټه ته لاړ شي چې کمیټي هغه وګوري په پنځه شپږ کسان وي پکې اووه کسان وي پکې لا سیکرټری لا منسٹر و ته راشي او په هغه بحث وشي په دې کمیټه کې چې دې کې کمی خامې دي کمی خبرې دي نو چې کم بل هغوی ته وړاندې شو نو په هغې کې یو خامی هغوی دا وویسته چې د اسلام آباد های کورټ مخکې لیکلی وو چې د اسلام آباد های کورټ او د سپریم کورټ اختیار به وي نو هغه د اسلام آباد های کورټ اختیار ته وویستو او وی لیکل چې د سپریم کورټ او د پېښور های کورټ اختیار به فاټا ته غزول شي نو بیا طریقه دا وی چې دا بل بیا پارلیمنت ته لاړ شي په پارلیمنټ کې په دې باندې په خپل وار بحث وشي څوک یې په حق کې خبرې وکړي څوک یې په مخالفت کې وکړي څوک پکې تجویزونه ترمیمونه دا هر څه وکړي دا هغې نه پس چې دا پاس شي په ساده اکثریت سره نو د دې نه د قومي اسمبلی نه پاس شوی بل ورته وایي چې دا جوړ شي بیا دا لاړ شي سینټ ته او په سینټ کې بیا په ساده اکثریت پاس کیږي چې دا پاس شي د هغې نه پس صدر صاحب چې کوم دی د آئین مطابق په هغې دستخط وکړي چې هغه دستخط وکړي او چې نوټیفیکیشن دی جاری شي اغه نوټیفیکیشن چې جاری شنو دین قانون جوړ شي او دا موثر شي
او کدا کله موثر کیږي او عملي کیږي نو بیا دا د فاټا د ولست لپاره دی عام قبایلی وګړي د لپاره دا سمانی لري اغه سسر تر
دي نو څه ډېری خبرې دي کنه چې اوس د اف سی آر خلاف چې مونږه پیلو کو نو فل حال په های کورټ سپریم کورټ په آئین کې دا لیکلي دي چې های کورټ او سپریم کورټ اختیار نه لري چې دا بل پاس شي موثر شي او لاګو شي دا غینې پسته با کا څوک اونې ویشي نو سړی به های کورټ ته راتلې شي که بیا دا غل بنیادی حقوقو خلاف ورزی وشي نو سپریم کورټ سره اختیار شته د یو سل سلورم اتیایم درې زمینی آرټیکل دریم لاندې چې الته د چا د بنیادی حقوقو خلاف ورزی وشي نو الته یو درخواست یو لیږي نو سپریم کورټ په هغه نوټس اخلي او تاسو کوي چې د دې سړی د بنیادی حق ولې دغه شوی دغه سي چې دا لاړ شي نو بیا به ورپسې دام لازمه خبره شي چې د دې نه لاندې کوم عدالتونه دي ا د اف سی آر عدالتونه بیا نشي پاتې کېدي هغوی کې به هم بدلون راځي لکه څنګه په دې نور ملک دا عدالتونه دي دغه سي به وینو بیا به ستا د اپیل حکم های کورټ او سپریم کورټ ته درته ملو شي قبایلو ته به دا حق هم ملو شي
ملک بادر شاوت منخیل باجوړی جنسی سره تعلق ساتم لکه زمونږه مشرانو مخ کې وي چېرې قبایل ته د های کورټ او د سپریم کورټ اجازه ته ورکړی شي نو ټولو نه مخ کې زده وې ما چې په قبایلو کې لوور کورټ نشتا د قانون مطابق نو اخو به د قانون پر لار باندې زی های کورټ او سپریم کورټ ته نو الته چې قانون نشتا نو څنګه د های کورټ او سپریم کورټ ته زی لاول د قانون مطابق الته لوور کورټ او سپریم کورټ جوړول پکار دي الته خو جرګه سیستم دی دویم دا چې قبایل دومره جوګن نه دي دا غوی مالی استطاعت نشتا چې هغه سپریم کورټ او های کورټ ته لاړ شي